دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل ته تا د طالبانو د سیاسي مشرانو له ننوتو وروسته د راتلونکي نظام د جوړېدو خبرې تودې شوې. په دې اړه سلا مشورې په کندهار کې هم روانې دي. دا هم درته وایو چې په پاکستان کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه څه ویل کیږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په خوست کې مخابراتي شبکې ټکنۍ شوي او ښار بازار کې کریډیټ کارتونه هم په اسانه نه پیدا کیږي. د غرمنی خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره می رحمت صفای مختولی کی تر پای از موږ ملتیا وکړی. د زهرو کاروان اونیز پروگرام هم درته لرو، خو اوس عصمت ساروان استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا او بریتانیا مشرانو موافقه وکړه چې په جی وو غونډه کې پر افغانستان وژغی شي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو په باب خبرې کوي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو موافقه کړې چې ملکي وګړي د کابل هوایي ډګر ته پریږدي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي اونۍ د جی و په مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه پر ګډې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د بایدن له لوري له افغانستان د ځواکونو د استلو پر پریکړه ټینګار چې د مخکینی جمهوری پال ولسمشر په محل شوې وه. په امریکا کې د نن او له دې هېواد د باندې د امریکا د متحدانو پراخینی وکي پاره ولیدي. بایدن ویلي چې باید د دوو انتخابونو په منځ کې یو غوره کړی وای، یا دا چې بې پایه جګړې ته دوام ورکړی وای او یا یې د ټرمپ لاره تعقیب کړې وه چې باید ځواکونه وباسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وایي طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکي وګړي به پریږدي چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ شي. سلیوان پرون سه شنبه وویل له افغانستان د ملکي وګړو د ایستلو بهیر به شاید روان اګست تر پایه دوام وکوي. د چې په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل د امریکا پوز د کابل هوایي ډګر ته د ملکي وګړو د لیږدولو پاره په خبرو بوخت دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه د اګست 1.5 ټاکل شوې، خو د دقیقې نیټې د تاکلو پر سر خبری روان دي. په همدې حال کې د سیراپورونه هم ورکړل شوی چې طالبانو ځینې کسان چې غوښتل هوایي ډګر ته لاړ شي وهلي او مخه ورنیولې ده. په افغانستان کې د کړکېچ له پراخېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د دې ټولنې ځینې غړي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواد په پراخه کچه د خلکو د تیښتې له کبله اندېښمن دي. په نننۍ غونډه کې په رسمي ډول د افغانستان په باب خبرې نه کیږي، خو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د اروپایي ټولنې ځینې مشرانو په یو لړ ستراتیژیو کار پیل کړی. څو د 2015 او 2016 کلونو په شان د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته د کډوالو د ناڅاپي ننوتو د تکرار مخه ونیسي. اروپایي ټولنې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره په وروستیو څو کلونو کې کلک تدابیر نیولي، خو د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو ښکاره ګواښ کړی چې د عراق، افغانستان او سوریې کډوالو ته به اجازه ورکړي چې د ګاونډي هیواد لیتوانیا له سرحده د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو ته ننوځي. لوکاشینکو دا پریکړه پر بیلاروس د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې کړې ده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په جرمني کې د یو ان ایچ سی آر وی استازي کاترانینا لومپ د جرمني رسنیو ته ویلي چې د کډوالو مرستندوی د اداره به له نورو خیریه ټولنو سره یو ځای د بی پرې توب او خپلواکۍ د اصولو پر بنسټ افغانانو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. میرمن لومپ ویلي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا خورا زیاته شوې او شاید تر دې هم زیاته شي، نو ځکه دا هیواد د نړیوالو مرستو ته اړ دی. د یو ان ایچ سی آر په وینا ډیری کورنۍ چې د ورستیو جګړو له کبله بې ځای شوي په کابل کې ډیره دي چې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د اړوند اداروي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 کارکونکي د دوی 200 کارکونکي په دنده بوخت دي. په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به طالبان له میلیارډونو ډالر شتمنۍ څخه بې برخې شي. د امریکا د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د حکومت شتمنۍ طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا پریکړه وروسته لدی کیږي چې طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې پر پلازمېنه کابل ولکټینګ کړه. د پیسو د نړیوال صندوق د معلوماتو له مخې د افغانستان د مرکزی بانک شتمنۍ د اپریل میاشتې تر پایه پورې 4.9 میلیارډ ډالر ته رسیدله. د دې پیسو ډیره برخه د راپورونو لمخې د نیویارک د فدرال زیرمو په بانک او د امریکا په نورو مالی مؤسسو کې ساتل کیږي. د افغانستان بانک په دې شتمنیو کې ډالر، سره زر او نورې مالی زیرمې شامل دي. طالبان د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي او د دې معنی دا ده چې که امریکا او متحده ایالات د طالبانو راتلونکي حکومت په رسمیت ونه پیژني نو د افغانستان بانک زیرمو ته لاسرسی ونه لري. پر دې سربیره امریکا کولای شي چې افغانستان ته د پیسو د نړیوال صندوق په ګډون د نړیوالو مؤسسو مرستې بندې کړي. فنلند د فنلند حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پرمختیایي همکارۍ چاري دروي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په وینا تر هغه چې د افغانستان حالات څرګند شي خپل پرمختیایي همکاري هم ځندوي. د افغانستان کرکټ بورډ وايي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوره سیالیو لپاره چمتووالی نیولای دی. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا د کابل له نړیوال هوایي ډګر د الوتنو له پیلېدو سره سم به افغان لوبډله سریلانکا ته سفر وکوي. دا په داسې حال کې چې 13 ورځ د سریلانکا په خوانی لوبغړی ویشیکا ګنوردینی د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د توپ هن د توپ وهنی روزونکې وګمارل شو. څلور څلويش کلن ویشیکا د سریلانکا لپاره یو شپته نړیوالی یو ریزنی لوبي کړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرې دوه غشتنه وکړه. د امریکا د بندونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د راپور لمخې ایران خپل 250 ګرامه شل سلنه غنی شوی یورانیم د تترا فلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تبدیل لپاره کارول دي.
خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرنه زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. په کابل کې او د غرض د افغانستان په کندهار ولایت کې دراتلونکو نظام د جوړیدو په اړه خبرې تودې شوې دي. د ملي مصالحې عالی شورا کڅ هم د دې خبرو کرانېټه نه خي خو وای چې دا ډول خبرې به ژر په رسمي ډول پیل شي. دا په داس حال کې ده چې د طالبانو د مرستيال مولا عبد الغني برادر په ګډون د طالبانو یو پلاوی له دوه کندهار ته هم رسیدلې ده چې په دې اړه روستي جزئیات څه دي. کابل زموږ همکار استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر کې اوریدونکو ته د راتلونکو نظام په اړه د روانو بحثونو او ګونګوسو په اړه وایي.
او د افغانستان د راتلونکو نظام د څرنګوالي موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په دې اړه د خبرو پایل ته هیله شته. سمو چې د نظام د برخلیک په اړه د خبرو لپاره یو افغان پلاوی چې پکې حامد کرزی، عبد الله عبد الله او ګلبدین حکمتیار شامل دوه تلاشي کوکاري چې دا سفر ونی شي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د نظام د جوړیدو په اړه خبرې اوس د نن افغانستان کې کیږي. د شورا یو غړي چې نه غواړي نو مخکور شینن ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د دې خبرو د فایل کارنه ته معلومه نه ده، خو ژر به فایل شي. په کور دنه نه د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړیدو د خبر د فایل خبر داسې محل اعلانېږي چې تیر شپه له قطر د طالبانو یو پلاوی چې مشري د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغنی برادر کوي کندهار ته رسیدلی دی. په دې پلاوی کې د دوه د سیاسي دفتر نور غړي مولا عبدالحکیم اخون، مولا فاضل، مولا خیر الله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنیفي هم شامل دي. د دوی مولا خیر الله خیرخوا او مولا عبدالسلام حنفی کندهار ته د رسیدو څو ساعت وروسته وویل د افغاني او اسلامي اصولو پر رڼا کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅې کوي. دوی زیاته کړه د افغاني دودونو او اسلامي اصولو پر رڼا کې بشري حقوقو ته ژمن دي او هڅه کوي هغه توران کړي چې نړۍ پرې رضایت وښایي. ملا خیر الله خیرپا وویل وی پراتون کې حکومت کې د ګډون لپاره مسلکی کډرونو ته اړتیا لري او د یوې شی حکومت ولې د جوړولو لپاره په کندهار کې لزایي مشرانو سره هم سلا مشورې پیل کړي. تیره شپه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم وویل چې ژر به د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه خبرې پیل شي او اساسي قانون په ګډون به نور مهم موضوعاتو باندې خبرې اترې وشي. د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه د خبرو هیله داسې معقودل کېږي چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړي مرسال امرالله صالح هم د حکومت له پاشل کېدو درې ورځې وروسته پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا چې جمهور رئیس له هېواد بیرون وتلی او واک یې پرېښی نو د اساسي قانون د حکم له مخې د خپله د جمهور رئیس ځای ناستی دی. د ویلي چې د افغانستان د جمهور رئیس له هېواده تښتېدلی او په افغانستان کې نشته پس دی د هېواد یا د مشروع او سرپرست قانوني واکمن په توګه باندې مطلح دی. ښاغلی صالح دا هم وویل چې په افغانستان کې جګړه پای ته نه ده رسېدلې او د دوی مبارزه روانه ده. اخوا بیا لودین صاحب له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم همداده چې د یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي داسې حکومت چې د دوی پان جوړېدل یې نړیوال مشروعیت پورې مشروط دي. که څه هم طالبانو د یکشنبې په ورځ په کابل ولکه ټینګه کړې ده خو تر ننه یې واکمني هېڅ هېواد په رسمیت نه ده پېژندلې او ډېرو هېوادونو دا کار د نوي نظام د جوړېدو پورې محدود کړی دی.
ډېر مننه ک لږ زر راته د کابل د ښار جزئیات راکې. په کابل ښار کې نن دریم ورځ ده چې طالبان واکمن دي. د ښار فضا څه ډول ده؟ د خلکو غوښتنې او هیلې څه دي؟ آیا ښار بیرته عادي کېدو ته نږدې دی او کنه لا هم ښار کې یو څه ګډوډي شته؟ خلک اندېښنې لري.
کابل ښار لا هم نظامی بنا لري په دې معنا چې طالب وسوالو ډیری کسان چې وسلې ورسره دي په پوځي موټرو کې د ښار دننه تګ راتګ کوي. ښار کې عادي کارونه پیل شوي په دې معنا چې وړې هټۍ او واړه سوداګریز مرکزونه پرانیستل شوي خو په ټوله کې ټولې دولتي ودانۍ او ترخواي دولتي بنسټونه ترخواي لوی تجارتي مرکزونه تړلي دي. په دې کې حتی د افغانستان خصوصي بانکونه هم شامل دي. د سړی شاهزاده چې تر ټولو مهم سوداګریز او پانګونې مرکز په توګه باندې هم مطرح دی دا هم نن یوې اعلامیه کې وویل چې تړلی دی. خلک په ښار کې ګڼه ګوڼه لري، تګ راتګ لري، شته دی خو لا هم هغه ویر او یو ډول طرحه مطرح ده چې د خپل راتلونکي په اړه باندې چې هغه هم دغه نظام به څه به کېږي. خو په ټوله کې د دوو نورو یا د دریو نورو ورځو په پرتله په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د خلکو تګ راتګ عادي دی او یوازې یو طرح هم البته یو ویره چې مطرح ده هغه د ښار له نظامي رنګ ده چې کله به د ښار دغه نظامي رنګ عادي رنګ ته راځي تر څو خلک پکې په ډاډه ډول سره ژوند وکړي.
ډېره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې راته ویل دغلته په کابل کې او په کندهار ولایت کې خبرې تودې شوې دي چې د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې وشي. دا وروسته تر دې چې له قطره د طالبانو د دفتر یو پلاوی چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي پرون کندهار ته ورسید.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ آزادي رادیو نه اورېده ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنه په افغانستان کې روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنري د کډوالو په چارو کې د دې سازمان د عالی کمشنري د روغتیا د نړیوال سازمان او له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف مسولینو پرون په دې اړه په اتریش کې غونډه کړې ده. دا چې جزئیات سیدی په دې راپور کې بیوورو.
اساسي او بشري حقوق
دوستانو په بخنه سره چې دغه راپور به ورسته درته وړاندې شي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د
کابل خار د شاهزاده سرای صرافان او د یاد سرای مسولین وای د اسارو دغه مارکیټ به تر نامعلومې مودې تړلې وي. د سرای شاهزاده مرسیال حاجی دادګل نن ازاد رادیو ته وویل چې د مارکیټ د بندېدو له امله صرافانو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. نوموړي وویل چې بانکونه به هم تر شنبې ورځې پورې تړلې وي. ښاغلی دادګل وایي که څه هم طالبانو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی، خو لا هم صرافان د ځینو امنیتي ستونزو له امله زړه نه ښه کوي چې د اسارو دغه مارکیټ پرانیزي. شهزاده سرای د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه وتړل شوه چې طالبانو کابل ونیو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له طالبانو غوښتي چې د پانګوالو د پانګو، شتمنیو او تاسیساتو ساتنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په مرکز او ولایتونو کې خپل ټول مرکزونه پرانیستي دي. دغه خونه وایي د هیواد سوداګر او پانګوال کولی شي چې د پخوا په څیر د نوموړو دفترونو له خدماتو څخه ګټه واخلي. یادې خونې د سوداګرو او پانګوالو څخه هم غوښتي چې خپلو سوداګریزو او پانګیزو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
زمو غږ آزادی رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، په افغانستان کې په ځانګړي توګه کابل کې نن درېیم ورځ ده چې طالبان واکمن دي. د ښار فضا لا هم نظامي ده. د افغانستان په اړه په نړیوالو کانفرنسونو کې بحثونه کیږي، تبصری کیږي. دا چې په گاون پاکستان کې څه ویل کیږي، دا شبر سره د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي سټوډیو کې د اعظمي صاحب سړی مشي راځي چې لتاس واورو چې په پاکستان کې چې د افغانستان گاون دی، دغه راز د طالبانو ملاتړی هیواد هم بلل کیږي، څه ویل کیږي، تبصری څه دي؟
ډیر مننه لودین صاحب. تبصری خو بیلابیل ګوندونه بیل تبصری کوي، حکومت بیل تبصری کوي. حکومت ته کراس حکومت د اطلاعاتو یا خبرونو مرکزی وزیر فواد چودری پرون یو خبری غونډه ته وویل چې دوی د طالبانو وسنۍ اداره یا ممکنه راتلونکي حکومت تر هغه وخت نه تسلیموي تر څو چې دوی له سیمه ییزو یا نړیوالو هیوادونو سره تماسونه نوي نیولي، یعنی پر خپل سر به دا کار دوی نه کوي. دا ځل لکه تیر ځل چې درې هیوادونه و، متحده عرب امارات، سعودي او پاکستان، د طالبانو پخوانی حکومت تسلیم کړي وو، خو دوی دا ځل به دوی دا کار په خپل سر نه کوي. یو خدا بل پرون د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. نو هغه ته دا ویلي دي چې تاسو باید د افغان حکومت، یعنی د راتلونکو د طالبانو ممکنه حکومت چې دی، په دې کې باید د بشري حقوقو تضمین وسی او هلته امنیت ټینګ وساتل سي. یعنی دا اشاره ورکول کیږي چې پاکستان تر اوسه هم پر طالبانو څه ناڅه نفوذ لري. نو دوی چې د صدر اعظم عمران خان سره دا خبرې کوي، یعنی چې هلته باید دوی له دوی سره خبرې وکړي، له طالبانو سره هغوی دې ته راضي کړي چې دوی هلته بشري حقونه تضمین کړي او امنیت ټینګ کړي، یا افغانانو ته تاوان یا زیان ونه رسي. دا خو د حکومت دریسو. بلې خواته که راسو، عام خلکو او ځینو خبريالان هم په دې کې پکې دي. یعنی هغوی دا یو ډول جشن خونه صورتولې، خو ډېر خوشحالي څرګنده کړې ده چې هلته طالبان واکمن سو، د نړۍ یو زبر ځواک ته ماته ورکړله، او دوی په ډېر ساده توګه باندې راغله، د حکومت چارې ونیولې او په ډېر چټکی سره ولاړه. خو په نهال کې بیا یو شمیر نور پاکستانیان دی، هغه بیا په دې باندې خوشنۍ دي څرګنده کړې ده چې دا د جمهوریت زیان دی ته ورسېدي. اولته د افغانانو د شل کلنی لاسته راوړنې چې دي، هغه به یو ډول د اوبو باندې لاهوسی دا خبرې کړې دي. سیاسي ګوندونو ته کراسو، په سیاسي ګوندونو کې پښتانه ملتپال سیاسي ګوندونه یا بلوچ ملتپال یا سندیان، هغوی د افغانستان د پخواني حکومت پلوي کوي. هغوی دا وایي چې هلته یو جوړ حکومت و، جمهوریت و، نظام و، بشري حقونه تضمین و، د ښځو د ماشومانو حقونه، هر څه روان و. نو دا یو ناڅاپه بده څپه راغله. خو بل خواته که وګورو، ځینې نور سیاسي ګوندونه دي چې لکه مذهبي سیاسي ګوندونه زیاتره، هغوی به په دې باندې خوشحالي لمانځي. هغوی دا وایي چې د طالبانو اسلامي حکومت رالی، شریعت به دلته نافذ سي، او افغانان به اوس د اسلامي چتر لاندې دلته ژوند وکولی سي. نو دغسې بیلابیل غبرګونونه دي هلته.
ډیره مننه. کور مو ودان. د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي و چې تاسو ته دا وویل چې په پاکستان کې د حزبونو، سیاسونو او عام خلکو ترمنځ د افغانستان د وضعیت په اړه څه تبصرې روانې دي.
نا موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنو په افغانستان کې روان وضعیت په تیره د بشري حقوقو او د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره د اندېښنې وړ بللې. بیلابیلو دغو ادارو پرون د اوتریش پلازمینه ویانا کې غونډه کړې چې جزئیات د نوریاس نوري پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري وای د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو لخپل نفوس څخه کار واخلي ترڅو د ډله د ملکی خلکو ژوند خوند کړي. د دې کمشنري وایاند روپرت کال ویلی پروندوشن به د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د قراري لپاره لخپل امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویلی زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخوانی حکومت سره کار کړی د عافی او خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي. خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خبره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو این ایس سی آر وایاند شابیا مانتو ویل دا کمشنري د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري. نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شوو کسانو شمېر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir barkh ke amniyati aw de bashari haqunu waziyat pa chatakai kharab shawa aw yow bashari bedanai halat ra masta shawi. UNHCR us par hewadun ghak kawi che de hugu afghanan aw jabristan aw lodrawi che makhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشارویچ هم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په روغتیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روغتیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشارویچ د غراز ویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي هم د روغتیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول لخند او ځان سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کنفرانس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وبلله. ویل دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي ماشومان دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سموکاګله ازادي راډیو نه اوري د طالبانو یو پلاوی له دوه پرون مازدیګر کندهار ته ورسید. کندهار کې ورته په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګان راووتې چې د هر کلی مراسم هم تر سره شوې دي. دا چې دا پلاوی هلته په څه سلام شروع بوخدای او څه سره وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مرستيال او په دوه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبد الغني برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبد الحکیم اخون، ملا فاضل، ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبد السلام حنیفي د سه شنبه په ماښام کندهار ته ورسیدل. لدی طالب مشرانو څخه ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبد السلام حنیفي کندهار ته د رسیدو څو ساعت وروسته په یو خبري کانفرنس کې د راتلونکو نظام د جوړولو په اړه خبري وکړه. ملا خیر الله خیرخوا وویل چې د افغاني او اسلامي اصولو پرونا نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي.
چې خلک بیانوي د بشر حقوقو ته وجه باندې انشاءالله موږ ژمن یو. موږ د افغاني علیا عناناتو پرونا کې او دغه رقم د اسلامي اصولو پرونا کې د دغه مطابق موږ مخکې هم ویلي وو. هم انشاءالله موږ امید درو چې هغه څه به هم وړاندې شي چې انشاءالله دنیا په هغه باندې نړۍ په هغه باندې رضایت وشي او هغه څه به تر اوسه پورې خو چې سره وړاندې تقریبا ډېر کم انتقادونه دي، اکثره ستایل شوي دي. امید درو چې نور به هم مخته ولاړ شي.
ملا خیر الله خیرخوا وویل چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کدرونو ته اړتیا لري او د یوې ښې حکومتولۍ د جوړولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي.
چې څنګه اول موږ کندهار ته راغلي یو هم د دغه داسې موږ غواړو چې د حکومتداري په حق باندې به هم سر د سبان انشاءالله د مشرانو مشورې وي او مشورې به کېږي د هغه دپاره چې ډېر عاجل او ډېر ژر به کولای شو چې هغه د حکومتداري دپاره هر ترکیب چې جوړ شو هغه به ستاسو سره انشاءالله شریک کړو او دا به ډېر وخت نه نیسي او ډېر ژر به انشاءالله د هغه دپاره کار وشي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بلغړی ملا عبدالسلام حنیفي وویل چې دوی د غچ اخیستلو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکونکو او د بهرنیو ځواکونو د همکارانو په ګډون به هیڅ چاته هم زیان ونه رسیږي. هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې له هیواده د وتلو اراده دې نه کوي او له دوی سره دې په ګډه د هیواد د جوړولو لپاره همکاري وکړي.
ما برای انتقام از دیگران نیستیم، از همه افغانها خواهش مایی است که
موږ د نورو څخه د انتقام اخیستلو لپاره نه یو. زما هیله له ټولو افغانانو څخه دا ده چې نور خپل ځانونه ستړي نه کړي او له هیواده بهر ولاړ نه شي، لکه ګاونډو هیوادونو، اروپایي هیوادونو او یا هم نورو ته. ټول باید په خپل ګران هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. موږ به ټول انشاءالله په ګډه خپل هیواد جوړ کړو.
ما هم انشاءالله به هم یک جا وطن خدا آباد کړي.
شاغلی حنیفی په کابل کې د پخوانی ولسمشر د مرستیال امرالله صالح هغه ادعا ته چې ځان د افغانستان مشروع سرپرست بولي وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې او تاوتریخوالي دوره پای ته رسیدلې او هیڅوک دی د جګړې اعلان نه کوي.
کندهار ته مو د طالبانو د رهبری د راتک په اړه راپور واورید. په خوست کې د افغان حکومت څخه طالبانو ته د سولې انتقال د ورځې راهیسې د یو شمیر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوی او د ښار په زیاتره هټیو کې د یو شمیر شبکو د سیم کارتونو لپاره د حساب زیاتولو کارتونه یا کریډیټ کارتونه نه پیدا کیږي. دا چې د خلکو ستونزې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلې سي خون کې دی. نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپل د ایم ټی این په کارت پسې ای زیرو پسې ګرد تاوېدم او نن ورځ هم په ټول ښار کې د ایم ټی این یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسؤل چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، تر څو دغه ځنګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چېرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیه یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلق وای د دې کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو ل عمل را منځ شوي. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیه مشر نظیف لاورین ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لویاله راکې د ورستوي بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو ل عمل په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوي دي.
یو جن سیستم دا را ده چې دراکو پیسې چې دي پیسې موږ نشو رسولای. بانکونه باندې لیارې په دلیارې په سبا مشکلات شته چې کله د انتقالات د پیسې کېږي. خو سره په دې موږ انتقالات په بانکې باندې کېږي، د شخصي بانکونه باندې دا هم حدا ستونزه شته. تر په کم د صرفې د کومه باندې او سره د کریډیټ هم د فروشې باندې ان شاء الله چې دا خپل امنیت سره څه ده د دې ګروباشي نو مشکل نه وي. انتخاب درکېږي، د مرکز نه مرکېږي، بانکونه خلوشي.
د صرفانو د اتحادیې دغه مشر وایي ډډمند چې په همدې نږدې ورځو کې به د لویو لارو امنیت خوندي شي، بانکونه او د صرفۍ هټۍ به خلاص شي، چې په دې سره به د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیږد پروسه خوندي او چټکه شي. یوازې په خوست کې نه، بلکې د دې ولایت په ګاونډ پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ د بانکونو او صرفیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی و.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو نن درته له دوه تر درو مایکروفون ستاسو خبرونه هم درو هیله ده چې وای ورې روان وضعیت به ځانګړی شوی او د خپل سیمه د حالات په اړه موږ ته زنګ راووهي. اوس 12:30 شوې. لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دوی موافقه کړې چې راتلونکي ونې د جی و په مجلس غونډه کې د افغانستان په اړه پرګډې ستراتیژي خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان وای طالبانو متحدو ایالاتونو ته ویلي چې ملکی وګړي به پریږدي چې د کابل د هوایي ډګر ته لاړ شي. په افغانستان کې د کړکیچ لپاره خېدو وروسته نن د اروپایي ټولنې د کورونو چارو وزیران د غیر قانوني کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری پلان لري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم خپل کار ته دوام ورکړي. په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې. د امریکا د دې اقدام په نتیجه کې به طالبان له میلیاردونو ډالرو شتمنۍ څخه بې برخې شي. د فنلند حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پرمختګي همکاروي چارې دروي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان له پاکستان سره د 3-5 اوره سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د فلزي یورانیم د تولید د پراختیا په اړه د اتمی انرژي د نړیوال ادارې د راپور په خبرګون کې د اتمی فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرې دوه غوښتنه وکړه.
اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږه ویبپاڼه ته ورتللی شئ پته د ازادي رادیو ډاٹ کام. پر ویبپاڼه سربیره موږ سره په فیسبوک کې هم یو ځای کېدلی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره پر ټویټر او دغه راز یوټیوب کې هم ازادي رادیو مونډلای شي. هیله ده چې لمک سره یو ځای شي. پر ټویټر کې هم تاسو ته د ورځې تازه خبرونه وړاندې کیږي. ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر وو په اونۍ کې وو ورځې په منځنۍ 1290 په ټول افغانستان کې او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې بریتانیا په افغانستان کې هغه سیستم بند کړی چې د نشې موادو د کاچاګونکو ټلیفونونه به یې څارل. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واوري.